السلام علیکم درنو اوریدونکو ستوري مشي په کابل کې د ماسخین 2 بجې شوي دا روانه وساته پښتو خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځنګ شوې ده. نوریا جبارخیل راځینن په روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې په تور زیړی هپاتایټس بی باندې بحث کیږي. په افغانستان هم یو له هغه هیوادونو دی چې دغه ناروغي پکې نسبتا زیاته ده. تاسو به هم په دې خبرونه کې برخه اخلئ. ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات درکې. خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
زلمی خلیلزاد بنن د افغانستان د حکومت مشرانو ته د سولې د سوي مذاکرو په اړه معلومات ورکوي. د کندز چارواکي وایي چې د شر زیاتې برخې تیر شپه په عملیاتو کې تصفیه شوې دي. په سوریه کې د القاعده شبکې د مشرانو پر یو استوګنځي حمله شوې ده. حکومت وای زلمی خلیلزاد به ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو ته د سولې د سوي مذاکرو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د اگست له 22مې د طالبانو له استازو سره د سولې په نهم پړاو خبرو بوخت وو. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد به د دغو مذاکرو په اړه حکومتي مشرانو ته معلومات ورکړي.
آقای خلیلزاد طبعاً با رئیس جمهور افغانستان ملاقات خواهد کرد و نتایج گفتگوهای اخیر خود با حکومت افغانستان شریک خواهد ساخت.
زلمی خلیلزاد تیر شپه په ټویټر کې لیکلي چې نن به د سلا مشورو لپاره کابل ته سفر کوي. د امریکا او طالبانو مرکچیان وایي چې د افغانستان د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو تیر شپه ناوخته خپلې خبرې پای ته ورسولې. وسلول طالبان تر اوسه نه دي حاضر سوي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د بغلان د مرکز پلخمري په څنډه کې د وسلولو طالبانو حمله په شا تمبول سوې ده. دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې له سهار وختي 2 بجو تر 24 پورې وسلولو په 2 سیمو کې حمله پیل کړه چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. ملي امنیت وایي چې زمانخیل او حسینخیل سیمې تصفیه سوي او تر اوسه 3 تنه وسلول وژل سوي، 2 تنه نیول سوي او 15 تنه ټپیان سوي دي. بل خو د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته ویل
د شپې نه وخت دښمن طالب ترګر په 2 نقطو کې د پلخمري په ښار کې الته ځنه ځای په ځای کړی. یعنی مهاجمین د داسې یو تهاجمي عمله الته نه ده شوی لکه په کندوز چې دوی تر سره کړی و. زموږ ځانګړي ځواکونه، عملیاتي ځواکونه او پولیس ساحه ته رسیدلې دي، ساحه انسداد شوې ده.
وسلولو طالبانو ویلي چې په پلخمري کې 2 سیمې نیولې او د شهر د مرکز پر لورې پرمختګ کوي. تر دې حملې 24 ساعته مخکې وسلولو طالبانو له 2 خواوو پر کندوز شهر حملې وکړې. د کندوز چارواکي وایي چې د شهر په بیلابیلو برخو کې تیره شپه تصفیوي عملیات وسول. د ولي ویان وایي چې اوس په شهر کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. عصمت مرادي نن رسنیو ته په یو لیږلي صوتي پیغام کې وویل
اوس مهال په کندوز کې امنیتي حالات د ډاډ وړ دی. امنیتي ځواکونو په ډیره میړانه سره وتوانېدل چې د خلکو د دفاع په مقابله سینه سپر وګرځوي. وسلوال مخالفینو ډله ییزو بریدونو ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړ. ټولو برخو کې البته دوی شپې ته ناوخته پورې تصفیوي عملیات ترسره کړل.
وسلولو طالبانو د شنبه سهار وختي د کندز شهر له 2 استقامتونو حمله پیل کړې چې 2 ساعته دوام وکړ. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن ویلي چې پر کندز شهر د وسلولو طالبانو په حمله کې د 10 افغان پوځیانو په ګډون 15 تنه وژل سوي دي. رحیمی ویلي چې لږ تر لږه 15 اتیا تنه نور ټپیان سوي چې په هغوی کې امنیتي پوځیان او ملکیان شامل دي. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد چې په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوخت و پرون پر ټویټر لیکل چې ما پر کندوز حمله د طالبانو له استازو سره یاد کړه او ورته ومې ویل چې داسې تشدد باید ختم سي. د امریکا پوځ وایي چې د سوریې د حلب ښار په شمال کې د القاعده د مشرانو پر یو استوګنځي برید کړی دی. راپورونه وایي چې په برید کې شاوخوا 30 تنه سخت ریزي وژل سوي دي. د امریکا د قواوو مرکزي قمانداني پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې په سوریه کې د القاعده هغه مشران په نښه سوي چې پر امریکایي اتباعو، شریکانو او بېګناه ملکیانو د حملو مسؤلیت پر غاړه لري. په بیان کې دغه راز راغلي چې د دې ځایه له منځه تګ به د نورو حملو او د سیمې د بې ثباته کولو لپاره د دې ډلې توان کمزوری کړي. په اصل کې چې په سیمه کې کړکیچ روان دي، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران له ولسمشر حسن روحانی څخه د زغم د شولو غوښتنه وکړه. دا په اصل کې ده چې د ایران ولسمشر له اروپا غوښتنه کړې چې د 2015 کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر پرون ویل چې ولسمشر ماکرون په یو ټلیفوني مکالمه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د یمن په جګړه کې د مذاکرو د هڅونې لپاره هم ضروري اقدام وکړي. ویل سوي چې په دې مکالمه کې ماکرون له ایران دا غوښتنه هم وکړه چې د لبنان په مسله کې پراخ زغم وښيي چې پوسنی کړکیچ کې ثبات په خطر کې ونه اچول سي. ایران چې اکثریت وګړي شوګان دي، په یمن کې د سعودي عربستان پر ضد په نیابتي جګړه کې ښکیل بلل سوی دی. د یمن حکومت چې سعودي عربستان او د هغه پوځي متحدان ملاتړ کوي، له 2015 کال راهیسې له حوثي یاغیانو سره په جګړه بوخت دی چې د ایران لخوا یې ملاتړ کیږي. او په بریتانیا کې په لسګونو زره کسان لارو کوڅو ته په مظاهرو راووتل. دوی د صدر اعظم بوریس جانسن پر هغه جنجالي اقدام اعتراض څرګند کړ چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په درشل کې د بریتانیا د پارلمان د تعلیق لپاره کړی دی. په زرګونو کسان پرون د لندن سړکونو ته راووتل او ګڼو اعتراض کوونکو شعار ورکوه چې بوریس جانسن شرم درته پکار دی. د مظاهرې یوې برخوالې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز خبري اژانس ته وویل: هغه شکل چې بوریس جانسن او د هغه حکومت هڅه کوي دلته په بریتانیا کې ډیموکراسي کمزوري کړي، زه ډیره په غوسه یم. د مانچستر، نیوکاسل، بریسټول او بلفاست په ګډون په نورو ښارونو کې هم مظاهرې وسوي او شعار وو چې د کودتا مخه ونیسئ. د پارلمان د تاریخ لپاره د جانسن اقدام به د پارلمان د وکیلانو لپاره له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو پر سر بحث ته وخت را لنډ کړي. دا اقدام حکومت ته لاره پرانیزي چې د سپتمبر له 9 د اکتوبر میاشتې تر 14 پارلمان تعلیق کړي. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو یا بریگزیت لپاره د اکتوبر میاشتې 1.5 نیټه مهلت ټاکل سوی دی.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی ما وگمه جوارخیل، خوش آمدید. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد زردی یا هپاتیتیس صحبت میکنیم. دوستای عزیز، در این برنامه دکتر سیف صدیق کاکن مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت نمایند. اما قبل از این که دکتر سیف صحبت را آغاز نمایند، گزارشی که در این مورد تهیه شده است با هم میشنویم. زردی یا هپاتیتیس سبب التهاب ویروسی در جگر می شود، توسط عوامل مختلف ویروسی نزد افراد بروز می کند. دکتر فریدالله عمری، متخصص امراض انتانی، در صحبت با رادیو آزادی گفت خطرناکترین نوع بیماری زردی هپاتیتیس بی و سی است که سالها در نزد مریض وجود داشته و زمینه سرایت را از یک شخص به شخص دیگر نیز بیشتر می سازد. آقای فریدالله عمری، دکتر فریدالله عمری در مورد زردی سیاه چنین می گوید:
هپاتیتیس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیاه عبارت یک بیماری حاد، ساری، ویروسی و یک مشکل سی در سطح تمام دنیا می باشد. و همچنان قابل یادآوری است که تعریف هپاتیتیس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیاه همراه با هپاتیتیس سی یا به اصطلاح عوام زردی سفید هیچ فرق ندارد. اما سبب یا عامل مریضی بیماری زردی سیاه هپاتیتیس بی که است، این عبارت هست یک ویروس دینه است که این ویروس در جنتایت دارد، قطر دارد و از فامیل هپدنا ویروس می باشد. و همچنان قابل یادآوری است که عامل یا سبب هپاتیتیس سی یا به اصطلاح عوام عامل یا سبب زردی سفید عبارت هست یک ویروس آرنه است که این ویروس در حدود 72 نانومتر قطر دارد.
دکتر فریدالله عمری میگوید زردی سیاه یا هپاتیتیس بی که سبب التهاب ویروسی در جگر می شود، توسط عوامل مختلف ویروسی به میان می آید. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، زردی یا هپاتیتیس 5 نوع می باشد. هپاتیتیس ای، بی، سی، دی، ای که گفته می شود عمدتاً جگر را مصاب می سازد. دکتر فریدالله عمری میگوید تب، بی اشتهایی، دلبدی، استفراغ، اسهال، گاهی زکام، سوزش چشم، چشم و تیره شدن رنگ ادرار اشخاص از علایم بیماری زردی سیاه خوانده شده است. به گفته دکتر فریدالله عمری، آگاهی نداشتن مردم از بیماری زردی سیاه، حفظ صحه خراب و انتقال میکروبی این بیماری از طریق خون و رابطه جنسی از یک شخص به شخص دیگر از جمله عوامل افزایش بیماری زردی سیاه می باشد. دکتر فریدالله عمری در مورد اینکه این بیماری از یک شخص به شخص دیگر چگونه سرایت می کند چنین می گوید:
انتقال هپاتیتیس یا به اصطلاح هم زردی سیاه به اصطلاح به 4 طریقه تقسیم می شه. انتقال اول از طریق خون، دوم انتقال از طریق جنسی یعنی از خانم به شوهر و از شوهر به خانم، سوم انتقال از مادر به مادری که مصاب به هپاتیتیس بی باشه به طفل، و چهارم ها طریق وسایل شخصی. این راه انتقال هپاتیتیس بی شه، لیکن هپاتیتیس بی میگم که اول انتقال از طریق خون، دوم انتقال از طریق جنسی از خانم به شوهر و از شوهر به خانم امکان دارد، لیکن با فیصدی بسیار کم یعنی ندرتن. و از همچنان در قدم سوم انتقال از مادر به طفل امکان دارد، لیکن باز هم ندرتن. و چهارم هم انتقال از از وسایل شخصی میتونه که از یک شخص به شخص دیگر انتقال کند.
دکتر فریدالله عمری میگوید با رعایت حفظ صحه شخصی و بلند بردن سطح آگاهی میتوان از مبتلا شدن به هپاتیتیس یا زردی سیاه جلوگیری کرد.
روغتیا در ژوند شتمنی به همدیخ پروانه که واوری.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه انترنتی ما azadiradio.com هستید. گزارش را یک جا با هم شنیدیم. حالا شما هم اگر در این مورد سوالی دارید می توانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2350 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازید. دکتر صاحب صدیق کاکر به برنامه خوش آمدید. ابتدا در مورد زردی یا هپاتیتیس معلومات دهید.
ډیر زیات مننه. سلامونه، احترامات او نیکه له وګمې خورتا سیتا او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اها مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
تور زیړی یا هپاتیتیس بی دا د ځیګر د التهاب څخه عبارت ده. د ځیګر د وایروسي التهاب څخه عبارت ده. مخکې د دې چې په هپاتیتیس یا په تور زیړی باندې وغږیږو، لومړی به د ځیګر په وظایفو باندې وغږیږو. ځیګر څه شی ده، چیرته واقع ده؟ ځیګر د هضمي سیستم له عضو څخه یوه مهمه عضو ده چې د غذایي موادو په هضم کې، جذب کې او د هغوی په فلتر کولو کې رول لري. هغه غذایي توکي چې په میده او کولمو کې هضمیږي هغه د ځیګر د لارې څخه ځیګر ته ځي. په ځیګر کې کاغذ غیر ضروري مواد چې په دغو درملو کې په دو خوړو کې شته دي، هغه زهري مواد د ځیګر په واسطه باندې له خوړو څخه پاکیږي. بل مهمه وظیفه د ځیګر چې د هغه د صفرا جوړول دي. صفرا په ځیګر کې جوړیږي. کله چې په ځیګر کې صفرا جوړ شي هغه د صفرا کسوړی ته راځي، او بیا کله چې موږ غذایي توکي خورو، خصوصا هغه غذا چې شحم ولري، نو د شحم هضم چې ده هغه د صفرا په غاړه باندې ده. نو کله چې شحم وخوړل شي د صفرا په واسطه باندې په هضمي سیستم کې دا جذبیږي. بله مهمه وظیفه ده ځیګر چې دا هغه د ګلوکوز، هغه اضافه ګلوکوز چې په وجود کې په مصرف باندې نه رسیږي، هغه د ګلایکوجن په نوم باندې یو ماده ده چې د ګلوکوز یو ذخیروي شکل ده، هغه په ګریج کوي. همدارنګه کواګولیشن فاکتورونه یا د وینې د درولو د لخته کولو فاکتورونه دي چې دغه فاکتورونه پروتینونه دي، هغه هم د ځیګر په واسطه باندې جوړیږي. د ځیګر په واسطه باندې جوړیږي او ذخیره کیږي. همدارنګه هغه اضافي پروتینونه چې په وجود کې جوړیږي یا د بیرون څخه اخیستل کیږي، هغه هم د ځیګر په واسطه باندې جمع کیږي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دوستان به په تمه یې او دوستانو ته به وخت ورکړو چې دوی هم خپلې پوښتنې مطرح کړي زمنګ نه. نو دوستانو تاسو کولای شئ چې هم د اوس موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې اړیکه ونیسئ خپل وختنی را سره مطرح کړئ. بریا السلام علیکم.
السلام علیکم. سلام خورکی خیر ده؟
شکر ده خیر و خیر ده. الله فضل ده ستاسی ده سلامتی ها پهیل خغله توخی په خیر رقلی.
مننه دکتر صاحب تم زنگوری سلامون اوران دی کون برست لاغه زخمی ده پشتنه ده یو خسیده جگر مشت تاریک نوزمور لگمانه ده شکیری سی موریه نو ارتوائی او پرسی که به جگر که سو ارتوائی نو دارت تاریک که او بل نه لږه خدای پښتنه ده سي ور جوړي واکسین لري نه لري او دا ساري مرض ده او يرسي ده کنه ده
باندې
یو انسان زه خپل تنقل کیږي لازم پښتنې وي په ډېر احترام.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ستاسو پښتنې نوٹ کړلې مهرباني.
ډیره زیاته مننه چې اړیکه دی ونیولا ته سلام ما ګریا زیګر یا دوی بل سنو واخیسته اینا او زیګر یا اینا یو خبره ده صرف هغه اصطلاحات دي مختلف اصطلاحات ورته کارول کیږي اینا چې د هضمي سیستم یو مهمه عضو ده د خېټې په پورته او ښي طرف کې واقع ده دوه لوبونه لري یو ښی لوب ده بل چپ لوب ده. وظایف مخکې وویلې چې د ټولو مهمه وظیفه یې هغه د اضافي خوړو چې وجود ته پکار نه دي د هغې جمع کول دي هغه درمل چې موږ خورو د هغې هغه زهریت ختمول دي هغه خواړه چې موږ خورو د هغوی هغه زهریت د تور لپاره خصوصا د هیپاټایټس بي لپاره واکسین شته ده تقریبا د شلو کالو څخه زیات وخت کېږي چې دغه واکسین راوتی ده د ماشومانو دپاره هم شته د لویانو دپاره هم شته ده ډوز یې په دې ډول باندې ده درې ځله دغه واکسین کېږي نن کېږي یو میاشت پس کېږي او په شپږمه میاشت باندې کېږي. هیپاټایټس بي ساري ناروغي ده ډېره زیاته ساري ناروغي ده د مختلفو لارو څخه انتقالېږي خو مهمه لاره یې د وینې د انتقال د لارې څخه د هغه ناروغان چې په وارډ کې بستریږي او د وینې د بانک څخه وینه ورته راوړل کېږي او هغه وینه که په تور زیړي د تور زیړي په میکروب باندې اخته شوي وي نو د دغې لارې څخه میکروب له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالېږي. همدارنګه هغه مورګانې چې تور زیړی ولري د تور زیړي په مزمنې ناروغۍ باندې اخته وي د ولادت په مخ کې کله چې مور خونریزي کوي دغه وینه د ماشوم د سالم ماشوم وجود ته داخليږي او هغه میکروب چې د مور په وینه کې وجود درلود هغه ماشوم ته انتقالېږي. له دې څخه علاوه هغه څوک چې غیر ناروا جنسي اړیکې نیسي هغوی ته هم دغه میکروب زیات متوجه ده په زیات ډول باندې دغه خلک اوربانی اخته کیږي. همدارنګه معتادین چې دی هغه څوک چې درمل استعمالوي د رګ د لارې څخه استعمالوي چوندوی یو سیرنج استعمالوي یو سیرنج په څو کسانو ته استعمالیږي نو کچیرته یو کس دغه معتادینو څخه په هیپاټایټس باندې اخته وي دغه نیدل د تور جیډي په میکروب باندې او معتاد ته انتقالیږي.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکو هم لرو یو بل اوریدونکو را واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام په خیر راغلی.
ډیر زیاته مننه او جنې خوشین دی ولاز زبلیدا واخله غزمنه.
هان ډیر ښه نبی الله زابلې په خیر راغلی. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب صدیق کاکړ د جمهوریت روغتون ډاکټر راځي او تاسو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړه.
ډیر زیاته مننه کوم خوري ډاکټر صاحب محترم په هم سلام په احترام او ترڅنګ دی هم ډاکټر صاحب دی تور جړای په نارینه او کې چې په شجینه او کې ډیر پیدا کیږي هم دا مریض او بل دا چې کچیرته یو مېرمن په تور جړی اخته چې دا مېرمنې په ګډه کې ماشوم یې آیا کېدای شي هغه ماشوم هم ورته په تور جړی اخته
مننه. نبی الله زابلای پته مو سره ډاکټر صاحب د پښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زابلای صاحب ډیره زیاته مننه. د تور زړی ناروغي هغه سرویګان چې شوی دی په نارینه وو کې زیات دي چې نارینه زیات وخت له کور څخه بهر وي لزیاتو تکلیفونو لزیاتو کړهونو سره مخامخ دي نو په دوی کې د تور زړی ناروغي زیات دي. بل زابلی صاحب ویلي چې کماشوم د مور په خېټه وي د تور زړی انتقالېږي هغه وخت ماشوم د مور په خېټه وی تور جړې نه ورته انتقالېږي. ماشوم له تور جړې د وایرس څخه په امان ده، خو کله چې مور ولادت کوي په دغه وخت کې مور د مور چې کوم خونریزي کوي دغه وینه ماشوم ته انتقالېږي. د ولادت په وخت کې له مور څخه ماشوم ته بیا دغه تور جړې انتقالېږي.
بله، ډېر زیات مننه. انشاءالله د خپل پښتنو ځواب واخیست. نور اوریدونکي هم شته. السلام علیکم. حمید الله زدران د خوست نه په خیر راغلی. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب صدیق کاکړ را سره سټوډیو کې میلمه دی. ستاسو پښتنو ته د تور زیډي په اړه معلومات درکوي، ځواب درکوي، مهرباني وکړئ.
زما پښتنه خو داسې صاحب نه ده چې یو انسان کې تیر درای وي، دا زنانه کې چېرته تیر درای وي، دا زنانه ته د زراج ورپورې کېږي نه، دا کوم پاریس لري که نه لري؟ بل بله مې دا پوښتنه ده چې تور درای سری ده یا نه ده، سری کوم واکسین پیدا کېږي نه پیدا کېږي، دا د برعکس به موږ ته معلومات راکړي.
ستاسو پوښتنو ته به ډاکټر صاحب ځواب وایي، تاسو په تمه اوسئ. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني
وکړئ. زدران صاحب، سومره سیړنی چې شیدی تور زیړې د مل خاون څخه میرمنې ته نه انتقالېږي، کې انتقالېږي کچیرته زخم موجود وي، موجودیت ولري، کچیرته د جنسي ساحه کې تخرشات موجود دوی یا په خوله کې زخمونه موجود وي، د لاړو څخه تور زیړی هم انتقالېږي، د سیمن د لارې څخه هم تور زیړی انتقالېږي، د وینې د لارې څخه انتقالېږي. تور زیړی د جنسي فعالیت سره هغه جنسي فعالیت چې محفوظ جنسي فعالیت ده په دوه د یوې جوړې ترمنځ سرته رسیږي، نو په زرو ناروغانو کې یو ناروغ ته تور زیړی انتقال شوی ده. نو له خاوند څخه ښځې ته تور زیړی ډېر زیات کم انتقالېږي، خو بیا هم ښه خبره ده چې خاوند او میرمن پوره احتیاط وکړي. او بل پښتنه دې دا و چې تور جوړی ساري ناروغي ده؟ هو بالکل، تور جوړی په زیاته پیمانه باندې ساري ناروغي ده، خو ښه خبره دا ده چې تور زیړی د واکسین راوتی ده. دغه واکسینونه که څوک په کور کې د تور زیړي ناروغ ولري که وی نه لري، هر څوک باید د تور زیړي واکسین واخلي. درې ډوزونه کېږي په شپږو میاشتو کې کېږي او قیمت یې هم کم ده.
بله مننه ډاکټر صاحب. شنوندای دیگه ما روی خط هستن که میریم به شنوندای دیگه ما. بله سلام.
و علیکم سلام، خیره؟
په خیر سی، په خیر راغلی. مهرباني وکړه نوم راته وای، از د کوم زینه ماړی کني ولیده؟
محمد کریم د کندهار سره په تماس کې مې کېدل. سلامونه درته وایم.
و علیکم السلام محمد کریم له کندهار، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب صدیق کاکړ را سره دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
مننه ډاکټر صاحب، سلامونه وایم. یو دا نه یو پوښتنه جن لرم، زه خپل مثال خو دې په معنا ولد یو دې په جمهوریت و روغتون کې دې معنا دا ډاکټران غټ غټ ډاکټران خو دې ته معلوم دي. مثال خبرې زما دا پښې خو دې دا دوک ډاکټر او سې چې بیا انده د پاره زوار سم د بډیر مې رواني او کومه کومه چې ما
ښا. محمد کریم خان، متاسفانه چې جمهوریت روغتون کې د اورتوپیډي یا د هډوکو بخش نشته، دغه تخصص او دغه ډاکټر صاحبان په وزیر اکبر خان روغتون کې دي. کبیا هم راغلي څوک به پیدا کو یو ښه ډاکټر باندې بدی دلته جمهوریت روغتون کې وګورو.
بله مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو برا واخلو. بله السلام علیکم. السلام علیکم.
بله او زمي خو سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. دا د دې لپاره چې تاسو ته خبرې وکړم او تاسو ته
ځنه مننه. وعليكم السلام، په خیر راغلی. مهرباني تاسو خپل نوم کراته وایست، که څه هم دوستان به مو پیژني، خو بیا هم یو وری تکرار کړئ او خپل پوښتنه بیا له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ.
تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اورېدونکي کوي.
بله قریص پښتون، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ. مننه قریص.
انتقالی
قاری صاحب ماشاءالله تاسو غونډې پوښتنې د خبرونې مطرح کړلې، نو بس تاسو ته ځوابونه ووایو نور دې پتا مایي. تاسو پتا مو اوسه قاری صاحب، ډېره زیاته مننه له پوښتنه مو مهرباني وکړي. ډاکټر صاحب،
قاری صاحب پښتون ته خاص ځانګړي سلامونه وایم. واقعا چې د ازادي راډیو یو دایمي اوریدونکی دایمي همکار دی، کور یې ودان. واقعا چې د ازادي راډیو هر خبرونه اورم قاری صاحب پښتون ورته یو زنګ خامخا ورته راوي. قاری صاحب پښتون د جنسي اړیکو د لارې څخه هغه جنسي اړیکې چې محفوظ وي، هغه جنسي اړیکې چې په یو فامیل کې وي، د یوې ترمنځ وي، د هغې څخه د انتقال هغه چانس ډېر کم دی. هغه څوک چې ملټیپل سیکشوال پارټنر لري، هغه څوک چې له ډېرو سره یو کس ده، له ډېرو سره جنسي ناروا اړیکې نیسي، په دغو کې د تور زیړي د انتقال خطر ډېر زیات ده. بله پوښتنه مو دا وه چې له شیدو د لارې څخه انتقالیږي تور زیړی ماشوم ته؟ نه، د شیدو د لارې څخه، د مور د شیدو د لارې څخه ماشوم ته، شیرخوار ماشوم ته تور زیړی نه انتقالیږي. بله پوښتنه مو د درملنې وه، څنګه درملنه وکړو؟ هیپاټایټس بی دوه ډوله ده، یو اکیوټ هیپاټایټس بی ده، یا هارت هیپاټایټس بی ده، او بل کرانیک یا مزمن هیپاټایټس بی ده. اکیوټ هیپاټایټس بی له شپږو هفتو څخه تر شپږو میاشتو پورې ادامه پیدا کوي. په دې وخت کې ناروغ ته هیڅ درملنه ضرور نه ده. ناروغ داسې د زکام غوندې علائم لري، ناروغ ته په دې وخت کې په اکیوټ حالت کې، په دغه هارد حالت کې ناروغ ته ستړیا پیدا کیږي، خستګي ورته پیدا کیږي، ناروغ ته دلبدی پیدا کیږي، ځینې وختونه استفراقات هم کوي. د خېټې په پورتنۍ خې برخه کې چې د ځیګر واقع ده، دغه د ځیګر ساحه درد کوي. کله ناکله ناروغ ته اسهالات پیدا کیږي. ځیګر که په دغه ځیګر په دغه وخت کې پړسیدلې وي، ناروغ ته بېاشتهایي پیدا کیږي، او کېدای شي چې د ناروغ د ادرار رنگ هم تور ووړي. نو په اکیوټ حالت کې، په هارد حالت کې چې د شپږو هفتو څخه تر شپږو میاشتو پورې ادامه پیدا کوي، په دې حالت کې ناروغ ته درمل نه ورکول کیږي. ناروغ ته په کافی اندازه باندې استراحت ورکول کیږي. ناروغ په دغه وخت کې زیات فزیکی فعالیتونه ونه کی، په زیات اندازه باندې مایعات باید واخلي، خواږه باید په زیات پیمانه باندې واخلي. هغه درمل لکه اسپرین شو، پاراسټامول شو، هغه درمل چې د ځیګر د پاره زهر دي، د ځیګر وظیفه خرابوي، په دغه وخت کې دغه درمل باید وانه خیستل شي، او په زیات اندازه باندې له خوږو خوړو څخه استفاده وشي.
بله مننه ډاکټر صاحب. امبل اوریدونکي برا واخلو چې د څه وایي. السلام علیکم.
پښتنه مې ډاکټر صاحب محترم نه ده، تاسو سره ټول اوریدونکو د سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. بله غږ د سعید دی، مهرباني وکړئ اول خپل نوم راته ووایاست او دا راته ووایاست چې د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده، بیا نو خپل پوښتنه مطرح کړئ.
د خوست ولایت د صبرای ولسوالۍ د خلبسات بازار نه تله خان زرغون.
تله خان زرغون د خوست ولایت نه. ډیر ښه، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ اوس نو خپل پوښتنه مطرح کړئ.
پښتنه مې په داسې ده چې دغه تور زیړی چې بعضې تصفیوي ټولنې چې بعضې ټولنو کې نشته، دا څنګه په طبیعت کې رامنځته کېږي؟ زما یواځنۍ پوښتنه ده چې دا په طبیعت کې سره کمته رامنځته کېږي؟ په بعضې کورنیو کې دا ستا نه، خو دا په طبیعت کې سره کمته رامنځته کېږي. کومې مریضۍ نه انتقالېږي، یا کومې مریضۍ نه جوړېږي، یا وجود کمزوری کېږي، ناتوانی کېږي؟ زما پوښتنه ده چې دا په طبیعت کې سره ولې رامنځته کېږي؟
ډیره زیاته مننه. ستاسو پوښتنه ډاکټر صاحب له ځان سره نوټ کړه، تاسو په تمه اوسئ. مهرباني.
زرغون خانه، تور زیړی د تور زیړی عامل چې دا یو وایرس ده. وایرس په خپله یو نیوکلیک اسید ده، یو هستوي اسید ده، یو ډیر زیات لومړنی ژوندی موجود ده. بیا هیپاټایټس بی چې دا د ډی ان ای دا غجینو ټایپ، او د هیپاټایټس سی چې دا آر ان ای دا. نو خدای پاک دا ډی ان ای او آر ان ای په هر ژوندۍ مخلوق کې آر ان ای او ډی ان ای شته. نو دغه وایرسونه هم له آر ان ای او ډی ان ای څخه جوړ شوي دي. نو کېدای شي دغه وایرسونه له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شوي وي، لکه څنګه چې د ایبولا وایرس دا نوې وایرس له حیواناتو څخه انتقال شو. دغه شان نور زیات وایرسونه دي چې له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شوی دی نو دغه وایرسونه چې دی دغه آر ان ا ډی ان ا د تور زیډی په ناروغانو کې تیار موجود وی دی په یو سی سی کې په یو ایم ایل کې په ملیونونو باندې دغه وایرسونه موجود وي نو کله چې د یو تور زیړي ناروغ څخه که یو سی سی وینه هم موږ واخلو نو موږ دغه ناروغ کس څخه په دغه یو سی سی وینه کې 10 میلیونه 20 میلیونه تر 150 میلیونو پورې وایرسونه دغه روغ انسان ته موږ انتقال کړل نو دغه وایرسونه په طبیعت کې موجود دي الله تعالی پیدا کړي دي
بله مننه ډاکټر صاحب نور اوریدونکو هم شته ور به شو یو بل اوریدونکو برا واخلو چې د څوک ده السلام علیکم
سلام علیکم تاسو ډاکټر صاحب بیا سلام وړاندې کوم جعفری د ټلیفون په لیکه باندې
ملمنده وعلیکم السلام ښاغلی جعفری په خیر راغلی موږ سره ډاکټر صاحب صدیق کاکړ ملمده مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ
مانه زیات چې د دغه مرض پاکله کپریر مو څه وشي چې دایمي پرهیز باید پای څنګه وکړي او بل په دې خو دا تور جوړې خو ژوندۍ په انسان چې بعض وخت مړي یا مړ سانه مې لري ژوندۍ سانه مې لري دا پوښتنه ده
بله پته مو اوسې تاسو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د تور زیړی کڅوک په تور زیړی باندې اخته وي د تور زیړی ناروغانو لپاره خاص پرهیز نشته دا خوخه خبره ده چې پروتین او شحمیات په کم اندازه باندې واخلي چون پروتین او شحمیات میتابولیزم په جګر کې تر سره کیږي نو کڅوک په زیات اندازه باندې خواږه وخوري نو په جګر باندې به هغه وظیفه د وجود وظیفه به کم شي ور باندې او پرهیز خو ما در ټولې خاص پرهیز نشته خواږه باید په زیات اندازه باندې واخیستل شي البته وقایه شته ده که څوک کچا واکسین نه وي کړی او په کور کې څوک د تور زیړی ناروغ ولري ښه خبره ده که کور کې یو څوک تور زیړی ولري او شل نفره فامیل په دې کور کې اوسیږي نو دا شل لپاره دې ټول واکسین وکړي نو وقایه شته ده او کله چې یو څوک ور باندې اخته شي نو که څوک په دې شپږو میاشتو کې دا وجود کولی شي په هر حالت کې دغه تور زیړی میکرو په خپل لمینځه باندې یوسي خو بیا تقریبا داسې په هیپاټایټس سی کې 50% ناروغانو کې تور زیړی مزمن کیږي او په هیپاټایټس بی ناروغانو کې تقریبا 5% پورې ډیر کم فیصدی پورې ډیر کم ناروغان مزمن حالت ته ځي نو د مزمن حالت بیا خپل معاینات دي خپل درملنې دي چې د داخلي یو متخصص ډاکټر صاحب پوره وخت ورکوي او دغه درملنه ترسره کوي
ډیره زیاته مننه بل اوریدونکو ده فاروق له ننګرهار څخه السلام علیکم ښاغلی فاروق
او دا زابل ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم
اها وعلیکم السلام تاسو په خیر راغلی مهرباني وکړئ
بس زما پوښتنه دا ده چې ډاکټر محترم چې دا د دې مرض په انسان کې پیدا کیږي زه دې دا لایم څنګه دي چې سره په ځان پوښي او دا چې کوم انسانانو په دې کې مشکله دي دا هغه د چې 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 مفریزونه هغه خواړه ورته نه چې دوی ډېر استعمال کوي
بله
چې درې تداوی د څومره موده کې کیږي او په تجربي شکل کې په کوم وخت کې کیږي
بله تاسو په تمه اوسئ ډاکټر صاحب به پوښتنو ته ځواب وایي
مننه فاروق خان هي پوښتنه دی وکړې پر ځای پوښتنه وی د تور زیړی اراز ولایم یو شدید زکام ته ورته دی ناروغ ټیټه درجه تب لري ناروغ په ناروغ ته ستړیا پیدا کیږي ناروغ لږ کار هم وکړي ناروغ خسته کیږي ناروغ ته زړه بدوالی ورته پیدا کیږي استفراقات ورته پیدا کیږي د وجود دردونه ورته پیدا کیږي د بندونو دردونه ورته پیدا کیږي خېټه درد کوي کله ناکله ناروغ ته اسهالات پیدا کیږي ناروغ بشتیهای نه لري کله چې بشتیهای رامنځته شي ناروغ خپل وزن هم اندلاسه ورکوي په تور زیړی د پریز باره کې دی ویلي تور زیړی خاص پری نلری مخه خبره دا چې په زیات اندازه باندې یو څوک پاکي اوبه واخلي پاکي اوبه دي زیات استعمال شي جوش کړي اوبه دي استعمال شي د لاسونو مینځلو فرهنګ دی عام شي کته څوک په توزړي باندې اختوي د وجود خو کمزوري شوی وي نو د صابون څخه دي ډیر زیات استفاده کوي لاسونه ډیر زیات ومینځي او خواړه پروتین او شحمیات او سرکړي خوراکونه چې په غوړو کې سرکېږي دا دي کم واخلي او خواږه دي په زیات اندازه باندې واخلي او د دوا یې موده کومیاشتو څخه نیولې تر کلونو پورې ادامه پیدا کوي.
بله بل اوریدونکو برا واخلو. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی؟ ډیر زیاته مننه. په خیر راغلی، مهرباني وکړئ نوم را ته ووایاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ مہربانی مطرح
انتقالی جو بازی میں انتقالی اگر جڑا کہ انتقالی کے دیغا اعراض عامل کم بھی کہ انسان سے ہے بل انسان سے انتقالی یعنی مخنیوی اللہ انسان پر سو دیدی سے ہم مخنیوائی پاتی شی.
بله د مخنیوی لارې چارې څه دي؟ ډیره مننه ډاکټر صاحب، دې پوښتنو ته ځواب وایي. ته په تمه اوسه، مهرباني وکړئ.
د انتقال لارې خو ډېرې زیاتې دي. د وینې د لارې څخه که څوک بلډ ټرانسفیوژن کوي، کمیونټ وینې اخلي، د هغې له لارې څخه تور جړې انتقالیږي. هغه مور چې په تور جړې باندې اخته وي، هغه ماشوم چې د تور جړې وخته مور څخه پیدا کیږي، هغه ته انتقالیږي. همدارنګه هغه څوک چې سیرنجونه استعمالوي، هغه سیرنجونه چې په تور جړې باندې ککړ وي او یو روغ انسان استعمال کړي، لکه معتادین کې دغه معتادینو کې دا یو فرهنګ دی چې یو سیرنج چې څو کسان استعمالوي په دوی کې انتقالیږي. هغه څوک چې غیر مشروع جنسی اړیکې نیسي، دوی په تور جوړی باندې اخته کیږي. خو ډیر زیات خلک بیا دې ته اصطلاح پرون دي، دوی ورته ډیر مناسب دي ورته چې په تور جوړی باندې اخته شي. صحیح کارکوونکي که ډاکټر صاحبان دي، که نرسان دي، که د لابراتوارونو کارکوونکي دي، همدارنګه هغه کسان چې متعدین مې یاد کړل، هغه څوک چې ملټیپل سیکسوال پارټنرز ولري، دوی کې ډیر زیات انتقالیږي. هغه څوک چې له مخکې څخه د تور جوړی ناروغي ولري، تور زیړې پنځه ټایپونه لري، نو کېدای شي یو بل ټایپ هم ور باندې علاوه شي. هغه څوک چې د پښتورګو ادمې کفایه ولري، دا خلک هم ډیر مناسب دي چې په تور جوړی باندې اخته شي. هغه څوک چې شکر ولري او د دغه ناروغانو شکر د ناروغانو عمر د 60 کالو څخه زیات دي، دوی هم په تور جوړی باندې اخته کیږي. هغه څوک چې د تور زیاغه ساحه کې چې تور جوړی د تور جوړی و انډیمي وي، تور جوړی په زیاته پیمانه باندې هلته وجود ولري، نو هغه ځای کې هم د تور جوړی د اخیستلو په تور جوړی باندې د اخته کېدلو چانس ډیر زیات ده.
بله ډاکټر صاحب مننه. نور اوریدونکي هم شته. یو بل اوریدونکي بر وخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه هم نه تاسو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. مهرباني وکړئ خپل نوم را ته وایاست او د کوم ځینه ماړی کنیولې. بلې زما غبري
او رما زنده‌ای ته سلامات ته اسمه مزوای جلیل ده خوش ولای تا
مهرباني وکړئ تاسو خپل پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسو کوم
مننه. تور جړی د خوراک د لارې څخه نه انتقالیږي، یوازې نه انتقالي د وینې او د وینې د محتویاتو د لارې څخه ده. هیڅ داسې خواړه نشته چې د تور جړی څخه انتقال شي.
بله مننه. ان شاء الله د خپلې پوښتنې ځواب یې اخیسته دی. دوستانو تاسو کولی شئ چې هم د اوس موږ سره اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب کا کار را سره دی. وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلئ.
او بخښنه غواړم چې بارخیل خور د دوندن لپاره بیا د افری سایز سره په تماس کې ما ډاکټر صاحب یې د ژوندې جوړي او د مړ جوړي د لپاره مرما کومه کوي چې د مړ جوړي باندې ژوند
که دغه پوښتنه لږ مسلکي پوښتنه ده. کچیرته د جګر انزایمونه د ال ټي یا د النین امینو ترانسفریز یا جی پی ټي په نوم باندې انزایمونه دي، هغه په وینه کې هم موجود لري. که دغه چیرته دغه انزایم د نارمل حالت څخه لوړ وو، نو دغه جړی چې دا ژوندی جړی ده، په دغه وخت کې وایرس چې دا په ینه کې په وینه کې هغه خپل ریپلیکیشن کوي، خپل تکثر کوي. دغه کس چې د جګر په ځیګر کې تخریبات روان دي، که چیرته د دغه انزایمونه د ایل ٹی ای جی پی ٹی په نوم باندې انزایم چې وي هغه اوچت وي نو ځیګر کې تخریب روان ده. د چیرته د اوچا د ځیګر وظیفوي ټیسټونه چې همدغه ایل ٹی ای جی پی ٹی ده همدغه دا د ای جی بی اینټیجن په نوم باندې د انټی ای جی بی انټی باډي په نوم باندې مسلکي پوښتنه ده. دغه نور معاینات هم کیږي نو کې جی پی ټی د یو چا نرمال وه د زیړی مړ ده هلته په ځیګر کې د وایرسونو هغه ریپلیکیشن او تکثر نشته ده. که یو څوک ایل ٹی سو دوه چنده درې چنده څلور چنده د خپل نارمل حالت څخه زیات وي نو په ده کې بیا د تور زیړی د ځیګر تخریب روان ده او د تور زیړی هغه وایرسونه چې دي تکثر ته ادامه ورکوي.
بله ډاکټر صاحب ور په شو بل هډی کبره واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. اړیکه پرې شوله بل اړیکه برا واخلو. کوم یو اورېدونکی بیا په کرښه ده. ښه اورېدونکی به پرېږدو ډاکټر صاحب رابه شو خپلو پوښتنو ته. په سر کې تاسو خو یو څه وویلې دوستانو ته اورېدونکو ته خو بیا هم د تداوي لارې چارې د تور زیړې کومې دي؟
د تداوي لارې چارې دوه ډوله دي. یو هغه تور زیړی ده چې هر ده له شپږ هفتو څخه تر شپږو میاشتو پورې ادامه پیدا کوي. د تور زیړی هغه مرحله کې روغ ته داسې مشخصه تداوي نه ترسره کیږي، یوازې ناروغ ته استراحت ورکول کیږي، مایعات په زیات اندازه باندې باید واخلي، د خپل وجود حفظ الصحه باید په کافي اندازه باندې ښه وساتي، پاکه یې وساتي، خواږه باید په زیات مقدار باندې واخلي، هغه پروټین شحمیات دغه باید په کم اندازه باندې واخلي. نو هاده درملنه هاده اکیوټ هپاتایټس بی یا هاده مرحله چې کوم یو ده په دې کې درملنه اوسو چې هغه ناروغان چې اکیوټ حالت څخه وي له هادي ناروغۍ څخه په مزمنې اوږدمهال تور زیړی باندې اخته کیږي، هغه ته بیا د تور زیړی لومړی خپل معاینات کیږي. ناروغ تر ځیګر وظیفوي ټیسټونه چې وختي مې جی پی ټی او سیروم بیلیروبین او سیروم البومین دغه معاینات ورته کیږي. څنګه ناروغ ته پی سی آر کیږي، پالیمریز چین ریاکشن ورته وایي. د ده په یو سی سی وینه کې د پی سی آر ماشین دا معلوموي چې څومره میکروبونه ناروغ ته درملنه شروع کیږي، ناروغ ته واکسینونه هم کیږي او ګولۍ خوشبختانه چې په دې وروستیو وختونو کې راوتی دي ګولۍ هم په کافي اندازه باندې کار کوي. نو درملنې له شګو میاشتو څخه نیولې تر دوه درې او تر پنځه کلونو پورې ترسره کیږي.
بله ها ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکي لرو له جلال آباد څخه.
محترم ډاکټر صاحب سلامونه او نیولې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی.
خیر اوسې. آغا امیر د جلال آباد نه خبرې کوم. زما د ډاکټر صاحب نه فقط یو پوښتنه ده د تور زیړي باره کې. دغه دی چې ایوی وایروس یا دغه دا په ډېر کم وخت کې دا مړ کیږي او د منځ ځي. دا د تور زیړي وایروس دا په څومره وخت یا څو ثانیو کې یا څو دقیقو کې دا
بله ښه پوښتنه ده. تاسو په تمه اوسئ ډاکټر صاحب، دې پوښتنو ته ځواب ووایئ. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې واخیستئ.
په آزاده هوا کې دوی ویلي چې د هپاتایټس بی وایرس په څونه وخت کې د منځه ځي.
بله
ښه. داسې خاص مطالعې تر اوسه پورې نه دي شوي چې په آزاده هوا کې د هپاتایټس بی دغه وایرس چې د څومره وخت کې د منځه ځي، خو په آزاده هوا کې دا نه انتقالیږي، د خولې د لارې څخه دغه وایرس نه انتقالیږي. نو دغه وایرس چې دا په وینه کې پاتې کیږي. نو په آزاده هوا کې دا معلومات تر اوسه پورې نشته چې څومره وخت پورې دا ژوندی پاتې کیږي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. تاسو هم دا اوس کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ په 0800 225 50 او 0900 45 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 شکر در جمهوریت روختون در داخل ناروغیو متخصص ده او استودیو که رسره ده. السلام علیکم. بله سلامونه. چو کوچه؟
زیرا کوچه لفکتیانه.
په خیر راغلی. مهربانی وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب محترم ته سلام. او پوښتنه مې دا ډول چې دا بعضې خلک دا نظر کوي چې ژړای په ډېر ګرځېدا یا ډېر کار کولو سره زیاتېږي، آیا دا حقیقت لري که نه؟ دوه پوښتنه مې دا ده چې ژړای کله پیشر ټیسټ کې منفي شي، آیا وروسته له منفي څوک نه په اس بی ټي درجه صفر ته راځي که نه؟ او درې مفتنه نه دادا چې دا باج خال دی یو کوي واکسین کوي آی دی یو کوي واکسین ته وکړه هغه نورسته په دې انسان کې سره را پورته کی کنه بلر مفتنه نه دادا چې غذایی موادو یا می وجات یو کوم مشای ډیر ورته موثید دی او کوم ډیر ورته موزیر دی
بیا
حق معلومات
واره bale bale تاسو په تاسو مو سي ډاکټر سپ تاسو پوښتنه واخیسته مهرباني وکړئ ډاکټر سپ
زیرا کوچه ول پکتیا سره ډیر هي پښتنه دی
bale
ماتره کړي زیات استړیا د تور جړی لامل نکېږي خو چون سوک چې په تور جړی باندې اختوي د هغه زیګر په کافی اندازه باندې کار نه کوي په کافی اندازه باندې هغه خواګ نشي جمع کولای نو دغه تور جړی ناروغانو ته زیات کار کنه د ځکه چې دغه حیاتی عضو چې زیګر دغه په کافی اندازه باندې کار نشي کولای چون زیات کار ته زیات استړیا د پاره زیات ګلوکوز پکار دی او د زیات ګلوکوز په وجود کې زیګر برابر وي نو په زیګر باندې بوج راځي چې بوج راځي وظیفه زیاتیږي چې ستاسو د زیات فزیکی فعالیت د پاره زیات ګلوکوز درته برابر کی نو د تور جړی ناروغ دی په زیات اندازه باندې فزیکی فعالیتونه نه کوي ا دې مو پخته مو دا وکړه چې د چا پی سی آر ان ډیټیکټ شي هپاتایټس بی ڈی این اے په پی سی آر ماشین کې ډیټیکټډ نشي یا بیا راځي کله چې ڈی این اے ان ډیټیکټ شولا بیا نه راځي خو خبره ده کله چې پی سی آر کې ڈی این اے ان ډیټیکټډ شي کال په کال خپل پی سی آر بیا تکرار کی کله شي چې یو میکروب نیم د سه پاتې وي ماشین نوی راخسته یې تخنیکی ستونزې وي نور مشکلات شروع کړې وي کله چې پی سی آر ان ډیټیکټډ شي جی پی ټی صفر ته نه راځي هغه خپل نارمل حد چې د 25 تر 39 تر 40 هغه نسبته دغه ماشینونو ته فرق کوي هغه انټروال فرق کوي هغه نارمل کیږي کله چې پی سی آر ان ډیټیکټډ شو جی پی ټی ورسره هم ان نارمل کیږي
bale ډیر زیات مننه
د خړو پښتنه دی وکړه د خړو کې خاص پریز نشته ده خو زما شخصي تجربه په هپاتایټس کې ماروغانو کې ده چې زیات شهمیات او زیات پروتین اخیستل په ناروغ باندې بوج راولي او ناروغ ته کم ځمانه چې د هپاتایټس ناروغان په زیات خوراک کې زیات پروتین اخلي نو ذهنن دغه ناروغان بیا نارامه وي
بله بل اوریدونکو لرو عبدالبصیر له زابل ولایت څخه ده ښاغلی عبدالبصیر په خیر راغلی
مننه خیر چې ډاکټر صاحب نه پوښتنه د مودي مور د تاسو دا کال دوه بې کیږي داسې په 50 ورځې کې بېوښه کیږي په دا بدن باندې درد دی بېوښه پرځي
اها بیو شکیږي او څه پیراځي
دا د مخ پر خوا پر د جګر باندې دردونه راځي نه
اها دردونه راځي کته هم دا موضوع د خبرونې له موضوع نه بهر د خو کا ډاکټر صاحب غوړي
وزیر خان د مور بی عمر دي سمره ده
اها
عوامل دی کدی او چا گردو کار پرخوی په د باندې هم بی هوشی راځي کدی او چا زیګر پر کار پرخوی هم بی هوشی راځي که اوسوک شکر وی او شکر ډیر زیات ولډ شي په د باندې هم بی هوشی راځي که اوسوک د چا فشار ټیټ شي په ټیټ فشار کې هم بی هوشی راځي نو مختلف عوامل دي د بی هوشی چې باید مکمل معاینات اجرا شي د هغه څخه وروسته د بی هوشی عوامل باید پیدا شي
bale تاسو یو ډاکټر ته مراجعه وکئ او بیا به ان شاء الله هغه تاسو ته راهنمایي وکي نور اوریدونکو هم په کرخه لرو بل اوریدونکو برا واخلو السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام فجری جوړه
په خیر اوسې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې د کوم ځینې ماړي کنيولې
محمد هرات ولایت
علي محمد له هراته مهرباني وکړئ خپل پښتنه له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ
تمنه خیر اوسې ډاکټر صاحب څنګه پښتنه د زما د فشار د دې وې چې درد کوي راته مې خپله کولې بهر دا کار څه وې دا
تاسو پښتنه وانه خسته
خالی محمد خان کار دکړې ستړی پوخه دی درد کې ویخه خبره ده چې آرام وکا او پوخه دی مساج کا پتیلو یې مساج کا چې نرم شي آرام وکا که بیا دې هم درد آرام نه شو د اورتوپیډي یو متخصص ډاکټر صاحب ته ورشي یو اکسرا واخلی خدای مهربانه ده که بشي.
بلې ډاکټر صاحب مننه. بل اوریدونکي بر واخلو. السلام علیکم.
سلام به عبدالغفار جلال خان و ډاکټر کدی فاطمه اسلام تقدیم میکنم و یک چیزی که به فرشتگان هم گفته بودم فرشتگان ندا پیش شما بود که یک متخصص ریولوژی یک روز دعوت کنم که بهش پروستات جب بزنه و فعلا از ډاکټر سری شما همین ډاکټر سری گفتن اپیتایت بلک اپیتایت ردیس یا جگر خراب میکنه و این وظیفه جگر ډاکټر که پنج تا وظیفه که یکی مواد اضافی دو جمع میشه همین چهار پنج وظیفه دیگه که به فرخی دو بیان نخوش نکنم دیگه تشکر رو دیگه خود ردم.
آها د تلیفون کرکه هم خراب و خوغه گیراتل منگ نیو گختنه وکرالا چه دو یورولوژی یو ډاکټر را وغوارو انشالا پا دی بندی بخبری وکراو بغوارو او نوری پختنی ډاکټر سیب تا سیتا راجی به میرا بانی وکی.
خو شما گفتین که وظایف جگر را با فارسی دری بگوین. ما پیش گفتین که گفتم وظایف جگر دهها و صدها وظایف داره. بسیار مهمش که از فیلتر کردن خون که از سیستم هضمی به جگر میآید او را فیلتر میکنه. اگر دو زهر باشه یا کس زهر خورده باشه جگر نمیمانه که نمی زهر به دماغ بره و به قلب بره و به معده بره و میره میره توقف میده نمی زهر توقف میده. دیگه وظیفه شا پیش گفتم یک تعداد پروتین هاست در وجود که در لخته شدن خون وظیفه را انجام میده نمی پروتین جور میکنه. دیگه وظیفه ایش که یک کس گلوکوز به زیاد اندازه میخوره نمی اضافی گلوکوز به نام یک ماده است گلایکوجن نمی گلوکوز اضافی به گلایکوجن تبدیل میشه نمی گلایکوجن یک شکل ذخیروی گلوکوز از کدام وقت ما شما روزه میگیریم 12 ساعت 18 ساعت کدام چیز نمیخوریم غذا نمیگیریم نمی اضافی گلوکوز است که جگر به ما شما ارایه میکنه. دیگه وظیفه ایش جور کردن جگر صفرا است کدام وقت صفرا در جگر جور شوه بازور انتقال میته به کسی صفرا اوجا ذخیره میشه و کدام وقت که ما شما غذای شهمی را میخوریم نمی شهم که خوردیم وظیفه صفرا است که با چی میره با دغه صفرا د چی بیا وړو کلمو تزي او دغه تا په وړو کلمو کې د شهم د هغه هضم په غاړه باندې لري.
بله مننه ډاکټر صاحب خدای دې وکړي چې د هم د خپل پښتنو ځوابونه اخیستې وي. بل اوریدونکو لرو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څنګه ښه
شکر دې د خدای فضل دې ستاسو د سلامتیا په هیله مهرباني وکړي خپل نوم راته وایا ستاسو د کوم ځینما اړیکه نیولې. بله تاسو زما غوړي. بله غد مراتي نوم مته دې د کوم ځینما اړیکه نیولې.
او تکمل هلمند خبره
کوم. او تکمل له هلمند مهرباني وکړي خپل پوښتنه مطرح کړئ.
دغه پوښتنه مو د ډاکټر صاحب څخه زمغه د تنجي او خاطر پر مخ باندې بس پر دغه تنجي باندې مې نه شه درد او د میډیا قبض لا چې دغه دوا مشتره وشه.
اها پوښتنه د خبرونې
درد درد څومره وخت کیږي؟ هو تکمل صاحب درد څومره وخت کیږي په تنجي باندې دی؟
پر تنجي باندې هم د شه د دوا کال مخه کیږي بس د تنجي د مخ خاطر بردا چې کومې مدارج او قبض
خواه زینی کشمکش نه سشه خونه لرید
یا
جوار خواهگان چه خونه لرید خواه که دیشی خواه عقلی عصبی او ډاکټر صاحب تلاد شا که دیشی ده ساینوساید درد پیدا شیوی وی ده مخ پا مخکنه کاسا که آلتا یو سودانی جواری موجودی دی ده جوارو که بعضی وقت میکروبون ازای پزای کی گی ده سر ده درد سبب کی گی.
بله بل اوریدون که برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو زما غوړی اړیکه لکه چې پریښولا. بلې السلام علیکم. بلې
السلام علیکم.
او وعلیکم السلام. په خیر راغلی.
خیر او زه وطن دوست به خصوصات څخه تاسو ته زما درکوم ډاکټر صاحب. نه یو پوښتنه کوم خورګان
باندې وکړه.
د کس تنه کوم چې زما خپل مطلب شپږ اولادونه دي تقریبا سره اولاد په دې لاس کلام د څلور بچان دي د ویل کې دي
او
کله دا دوه لاس کلام دا انګلیش وکشن کول نو دا امیرمن می ایچ بی اس مثبت وو لکه څوک مر میکروب ورته وایي که څوک ایچ بی اس او د ماچ ما ولا شو منفي نو هغه ولا مثبت وو دا ما وکشن وکړل وکشن وکړل هغه امیرمن و نه کړل نو تنا بس سره مونږ خو هیڅ کوم چې دا څه مشوره راکړي چې اوس دا خو په نسب کې دي لکه دا اولادو ته ورنه تلای دا شپه اولادونه مې دي ټول څنګه مو وکړل په ټولو کې تلای دا اوس زه دا څه د نه پورتنه کومه چې اوس په هندا کې اوس دا هم څه افغانستان دی دا مطلب را ساتو خو بل دي په کومه چې اوس دې ته څه زوادونه کوم دا خو به هیڅ تاین ټیکنیک دي دې نیوې طریقې شې دا او په دا بچانو کې خوښتا ځکه ډاکټر وایي چې ما چانه ته او د مجید منګان نه میږي په خوښ کې هغه میږي چې دا مطلب انتقالي دی اوس که داسې دای مته مشوره راکړي چې دای ته زړه شي مېرمن وکړم چې هغه هیڅ به شنو شي دا د ټولو امکان خو بیا نه مطلب دی اولادو ته
خو دا نو سه غوښ لري خو پښتنه دی وکړه زمام زړه کې اوچم دغه خبري اخره کې توضیح کم د خبرونه صدقي پاتې دي تاسو شپږ اولادونه په هپاتایټس بي باندې اخته دي هغه نارینه اولادونه چې دي هغه ته خځه وکي هیڅ خځه ورته وکي هغه خځه ورته وکي چې په هپاتایټس بي باندې اخته نه وي کده چیرته دغه استاد نارینه اولادونو د امیرمنې د تور جوړي واکسین واخلي هغه درې واکسینونه چې په 0 شپږ 0 1 شپږ میاشت کې کیږي دا ورته وکي بل کل به دوی محفوظ وي استاد لارینا اولادونو څخه به خپل میرمنو ته تور جړې نه انتقالېږي په دې شو استاغه لورګانې د چشولې او هغه ته هغه به خاوندونه دسي خاوندانو سره د دوی ودونه وکي چې په دې هپاتایټس بي باندې اخته نوي کچیرته د دوی خاوندان د هپاتایټس بي واکسین واخلي نو د خپل خزو څخه دوی ته تور جړې نه انتقالېږي هیڅ خبره نشته دا او بیا داستا کې می لورګان چې دی د دوی لورګان خو چې دی کله چې د دوی اولادونه پیدا کیږي نو په دې وخت کې کله چې اولاد پیدا شو نو تر ورځو پورې د هپاتایټس بي هغه ایمیونو ګلوبولین او واکسین دواړه ورته وکي تر ورځو پورې به بالکل به دا ماشومان به محفوظ وي نو دا کومه د تشویش خبره نشته دا ټکاغه چې ما خزا او میرو خزا دی او بچی دی چې په تور جوړی باندې اخته دی د دوی خو علاجونه شروع کړه خدای پاک مهربانه ده پی سی آر به منفی راشي د ټولو به علاج وشي درملنه به وشي کچره د کمیو درملنه ونه شو نو تور جوړی څوک د واده څخه نه منې کوي چې د تور جوړی ناروغ ته څوک خپل اولاد خپل خور لور دي څوک نه ور کوي نو کچې تاسو اولاد په تور جوړی اخته ده هغه نور چې کور ته راځي هغه دي د تور جوړی واکسینونه واخلي بالکل یو محفوظ فامیل به ورڅخه جوړ شي
bale ډیر زیاته مننه یو لاندا بل اړیکه به هم را واخلو السلام علیکم
سلام علیکم سلام نو ساغلی د خپل خو تاسو مستر مکتب سره سلامونه وړاندې کوم در سره پرکټ سره ځنه سوالی حمیدی هم د کندهار ولا سرګنداب
له ها سوالی حمیدی تاسو کولای شئ چې خپل فقط یو پوښتنه مطرح کړئ ځکه چې تخبرونه کم وخت پاتې دی مهرباني وکړئ
مولانه ما د اکثر شخص خبره ستنه ده چې کله د کال نوې جریان د پسبلی مو سم راځي دا خپل وزن څخه 1500 نه کار نه دا غوښنه چې څنګه ما په مرز د ما خو دا څه مشکل نه جوړې دي که دا برابر نه ته ډاکټر صاحب جواب راکړي تم سره را کی ډېر خوشاله
سم bale تاسو په تمه اوسئ
خو ولي خان هر پسرلای ته 1500 وینه خیرات کوي ډیره خبره ده هر پسرلای وینه خیرات کوا کال کې 2 ځله 3 ځله هم خپل وینه چاته خیرات ورکی د یو بل ناروغ انسان ژوند وژغوري صحت به د مور سره خوي او ذهنن بم ور سره آرام شي ور سره او یو خیر او صدقه به دي شي وي او د یو بل ناروغ انسان ژوند به دي بچ کړي وي
ان دې رضا ته مننه ډاکټر صاحب د خبرونه وخت هم په ختمېدو ده خو یو ځلې به بیا دوستان ته یادونه وکړي لکه مشیانو ځان ساتنه وشي او لکه مشیانو باید پرهیز وشي چې په دغه ناروغي باندې اخته نشو
د تور جړی اخته کېدو چانس هر چا ته زیات ده. تقریبا ډیر زیات فیصدی خلک په تور جړی باندې اخته دي. نو که څوک تور جړی نه لري دا سبا د لاړ شي خپل وینه د تور جړی د پاره مینه کی د تور جړی درې واکسینونه کیږي نن یو میاش پس او په شپږمه میاش باندې واکسینونه کیږي. دغه واکسین دی واخلي که څوک په تور جړی باندې اخته وي دوی دې ځان نه کوي خپل درملنه دي شروع کی ځکه د تور جړی ناروغان تقریبا د 15% ناروغان د ځیګر په سرطان باندې اخته کیږي او که څوک درملنه وکړي نو بیا د ځیګر په سرطان باندې نه اخته کیږي. او همدارنګه د لاس مینځلو هغه فرهنګ او هغه کلچر دی عام شي دغه هم د ویروس په د انتقال په مخنیوي کې ډیر زیات رول لري.
بلې ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب صدیق کاکړ. او درنو دوستانو له تاسې هم مننه چې د خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تاسې په مهربانه خدای سپارو د الله پامن. زمنګ همکار احمد حنایش راغلی دی استودیو ته. خرغ لاس ورته وای.
تشکر وژم جناب. شما خسته نباشین. همچنان ډاکټر صاحب سلامت.